The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشهي قدر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري نن د زیارت یا پنځم بیبرس کال د وزروته لسم دی او د جولای د میاشتې 15 منیټه ده واښوې دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام
لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
پاکستانی میډیا وای په قومي انتخاباتو کې د برخه اخستلو لپاره د ملک غټو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تندرمو مذهبي ډلو خپل په سلګونو امیدواران مقابلې ته ودرولې دي سیاسي څلنکاران وای ریاستي ادارې اوس پارلمان ته تندرمو سوټ لرونکي خلک راوستل غواړي
ملک خواد پاکستان د بهرنۍ چارو د دفتر وایان ډاکټر فیصل ویلی د افغانستان د شخړې د سیاسي هواری پلوی دی خو طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی
او د چین چارواکو او کمپنو په بلوچستان کې د پاکستان اقتصادي منصوبې یا سی پیک عمل کېدو په لار کې روچ چوي خندان باندې اندېښنې څرګندې کړي
سرټی کې تاسو واوریدل و از غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستانی میډیا وای په قومي انتخاباتو کې د برخه اخستلو لپاره د ملک غټو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تندرو مذهبي ډلو خپل په سلګونو امیدواران مقابلې ته ودرولې دي میډیا د انتخاباتو قومي کمیشن د حتمی رپورټ تر مخه ویلي په روسو کې فعال شوي تندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په ټول ملک کې د صوبایي اسمبلی لپاره د یو نیم سل نه زیات امیدواران ودرولې دي د انتخاباتو کمیشن رپورت خای د مولانا خادم حسین رضوی په مشرۍ کې تحریک لبیک پاکستان ځان له د پنجاب صوبایي اسمبلی یو سل او اولس حلقو لپاره د سلونه زیات امیدواران مقابله ته ودرولې دي د انتخاباتو قومي کمیشن لخوا د جماعت الدابا سره اړیکو لرلو په سر د سیاسي ګوند په حیث رجستریشن نه ملاوي دولو بجې ملي مسلم لیگ د الله اکبر تحریک په نوم مذهبي ګوند د سوري لاندې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي د جماعت الدعوه مشري حافظ سعید کوي څوک چې امریکې او هند د ممبئی ښار کال 2008 ترهګر حملو کې په لاس لرلو تورن ګرځولې دي الله اکبر تحریک د پنجاب صوبایي اسمبلی لپاره درې سلويخت او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره امیدواران مقابلې ته ودرولې دي سیاسي څلنکاران وای ریاستي ادارې اوس پارلمان ته تندربا سوچ لرونکي خلک راوستل غواړي او وای د انتخاباتو قومي کمیشن دغه ډلو پارلمان ته د راتلو په مخه نیولو کې ناکامه شوه دی
ملخوا پاکستان ویلی د افغانستان د شخړې د سیاسي هواری پلوی دی خو طالبانو خبرو اترو میز ته کینول یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی د زیارت په ورځ پلازمینه اسلام آباد کې خبریالانو ته د اونیز احوال ورکولو پر مهال د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل وویل پاکستان په دې خبره باوري دی چې د افغانستان شخړه یوازې د طاقت د لارې نشي هوارېدی بلکې دا لانجه به د سیاسي لارې هوارول وي نور تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه لنډ راپور کې وړاندې کوو
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دغه خبره ورسته د حق کړې ده چې ویل کېږي چې په ورسته یو کې د امریکا د استازي میرمن الیس ویلز سفر پر پاکستان یو ځل بیا طالبان خبرو ته تیارولو د پاره د فشار یا وبرخه ده په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې په افغانستان کې د امن او استحکام لاټړ کوي او ګرځوي چې په افغانستان کې د کلونو راهیسې د رواني جګړې صفاجي هوارې نستم خو افغان طالبان خبرو ته تیارولو عمل کې د پاکستان د کردار په اړه د یو بلې پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل چې طالبان خبرو ته تیارول یوازې د پاکستان سي مواري نه دم
قطر نه دی هم بار بار یې کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر یہ اٹھائیں یہ ذمہ داری اور پاکستان اپنا رول پلے کرنے کو تیار
مش سوزلا ویلی چې په افغانستان کې دی ټوله په ګډه د غزې مواري پورته کړی او پاکستان په دغه عمل کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې په دې اړه د افغان صدر اشرف غنی د ګامونو په مکمله توګه ملاتړ کوي
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د احتساب عدالت نه درخواست کړی دی چې د اون فیلډ په نوم د کرپشن په مقدمه کې اعلانونکي فیصله دی د یوې هفتې پورې وځنډوي. امکان و چې د احتساب عدالت د دغه فیصلې اعلان د جمعې په ورځ وکړي. د نواز شریف او د نوموړي لور مریم نواز لخوا په دوه درخواستونو کې وکیل د عدالت نه اپیل کړی دی چې د نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز د خراب صحت له وجې فیصله د یوې هفتې پورې وځنډول شي. نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دا وخت په لندن کې د بیګم کلثوم نواز سره دي. او د چین چارواکو او کمپنو په بلوچستان کې د پاک چین اقتصادي منصوبې یا سی پیک عمل کېدو په لار کې روچت شوي خنډانو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې لړ کې په کوټه کې یو کانفرنس هم شوې چې مشري د بلوچستان موقتی وزیر اعلی علاءالدین مری کوله. نور حال پې د کوټه نه د ریډیو خبريال همي سمسور راکبه.
د پولیسو انسپکټر جرنل بیا په بلوچستان کې د چین و سرمایکارانو ته د امنیتي وظیفه کلباني معلومات ورکړل او دغه ډول وغونډه تی ویل چې دلته و سرمایکارانو ته د تاپوس لپاره دوی یو شمیر ګامونه خسي دي. د چین لوري ویل سو چې د بیلابیلو حکومتي څنګه لوري د دوی لپاره اجازه نامه اخستل یو ستونزمن کارګر زیدلې دي. د دوی په خبره چې د دغه پروژې لپاره مزکه الاټ کول غواړي لکن تر اوسه پوری دوی په انتظار باندې ناست دي. د بلوچستان موقتی اعلی وزیر علاءالدین مری بیا ویل چې د چین لوري و دوی ته ویل سوی دي چې د حکومت د بیلابیلو څنګه لوري د پروژو پروسه ډیره سسته ده چې چین حکومت او شرکتونه د دغه عربونو ډالر پر پروژه باندې مختلف شکایتونه لري چې اوس په بلوچستان او چین حکومت په ګډه باندې دغه ستونزې هواري کړي. علاءالدین مری ډاډ ورکړي چې په جدي توګه باندې به د دغه مشکلاتو د هوارولو لپاره دوی ګړندي ګامونه واخلي او په اونۍ کې به په ځانګړي توګه باندې په بلوچستان کې چې د انرژي کمی ده د 300 میګاواټو د کویلې د گوادر پر پلانټ به کار پیل کړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډو ټلویزیون کوټه.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې 14 تنه داعش وسلوال نیول شوي دي او 14 نور وژل شوي دي. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي په تیره یوه اونۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په هسکه مینه، نازیان، چپرهار او د جلال آباد ښار په مرکز کې داعش وسلوالو پر ضد خاص عملیات ترسره کړل. بلې لوري ته په فاریاب کې تیره ورځ د جنبش اسلامي ګوند پلویانو په لاریون کې له تاوتریخوالي وروسته د افغانستان جمهوري ریاست له اعتراض کوونکو سره د مذاکراتو لپاره دغه ولایت یو پلاوی استولی دی. په فاریاب کې مظاهرچیانو د ولایت ودانۍ ته ورچولی او د چارواکو په خبره ټول شتمني او اسناد یې چور کړي دي، خو په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي راپور نه دی ورکول شوی.
او راځو د پاکستان په اړه یو بل رپورت اړخته. د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیسو په لاس یو جالي مقابله کې د بجل شوي پښتون ځوان نقیب مسید د مقدمي وکیل د ترهکرې د مخنیوي عدالت ته ویلي چې راو انوار د نقیب مسید د بجل کېدو نه دوه ګنټې وړاندې خبري اعلان ته د پولیس مقابله کې د نقیب مسید د بجل کېدو اعلان کړو. نن د ترهکرې د مخنیوي عدالت په دوه مقدمو کې د نقیب مسید په وجنه د تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار په ضمانت د خوشي کېدو په درخواست خپله فیصله محفوظ کړې ده. د کراچۍ د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار د ترهګرې د مخنیوي عدالت ته د نقیب مسید د وژنې په اړه دوه مقدمو کې په ضمانت د خوشي کولو خواست کړی دی چې دغه درخواست اوریدنه نن په عدالت کې شوې ده. دغه درخواست اوریدنې په وخت راو انوار هم عدالت ته وړاندې کړی شوی و.
چین د امریکا لخوا د دوی په وارداتو د لګیدلي 25% محصول د اغیز کمولو تیاری کوي. امریکا د چین څخه د 4.4 په ارزښت په وارداتو دا مالیه لګولې ده. د دې ترڅنګ چین هم امریکا ته ګواښ کړی چې په امریکایي وارداتو به محصول زیات کړي، خو چین کې اقتصاد پوهان وایي که د نوموړي هیوادونو اقتصادي اړیکې همداراز کړکېچنې پاتې شي نو چین ته به لوی مالی او تجارتي زیان ورسي. بلې خوا برطانیه کې د ترهګرۍ د مخنیوي پولیس ډپارټمنټ به نن یعنی د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپل او لور یې یولیا سکریپل په زهرجنو ګازو د وژنې په قضیه فیصله وکړي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د جولای په 12 نیټه د برتانیې سفر کوي. نوموړی به د دغه دورې په مهال د اعلی برتانوي چارواکو سره لیدل کتل کوي، خو د دغه سفر په وخت په نوموړی د کوین الیزابت سره لیدل کتل نه کوي. د نوموړي دغه دوره څو ځله رسو کل چه بده او امکان لرلی کیږي چې دغه دوره په وخت په برتانیې کې په زرګونو خلک احتجاجونو لپاره تیارې هم کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو پاکستان کې روان سیاسي پرمختګونو اړخته پاکستانی میډیا وایي په قومي انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د ملکاتو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تندروا مذهبي ډلو خپل په سلګونو امیدواران مقابلې ته ودرولې دي. میډیا د انتخاباتو قومي کمیشن د حتمی رپورټر مخې ویلي چې په وروستیو کې فعال شوې تندروا مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په ټول ملک کې د صوبایي اسمبلیو لپاره د یو نیم سل نه زیات امیدواران ودرولې دي. نور حال پی دا اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرولا چا په دې رپورت کې وړاندې کو.
د انتخابي کمیشن شمیرې خای چې د ملک لوی سیاسي ګوند پیپلز پارټي ګرد هواد د ملي سمله حلقو په 90% او مسلم لیگ نواز ګوند 80% باندې کاندیدان ودرولې دي او د غشن بل یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف د ملي سمله په 80% حلقو باندې خپل کاندیدان میدان تراکوس کړی دي. خو د غشمیرو مهمه خبره دا ده چې مذهبي توندره وډل تحریک لبیک هم د ګرد هواد ملي سمله یو نیم سو حلقو باندې خپل کاندیدان ودرولې دي او تر دې پورې چې د تحریک لبیک د کاندیدانو شمیره پنجاب ایالت کې د بل یو لوی مذهبي سیاسي ګوند متحده مجلس عمل د انتخابي کاندیدانو نه هم زیاته ده او دغه شمیرو په اساس تحریک لبیک یوازې د پنجاب ایالت په 80% سوکو باندې کاندیدان ودرولې دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی چې په خپو شل او په ویلچیر ګرځي تیر ورځ کراچۍ کې د خپل سیاسي ګوند کمپاین پیل کړی دی او په دې موقع د خپل وینا کې راتلونکي ټاکنو کې پلوی اکچا حمایت ترلاسه کېدو دعوه کړې ده. یاد ګوند تیر کال نومبر میاشت کې هغه وخت د هر چا پام ځان ته راګرځولو کله چې د ګوند کارکنانو انتخابي قانون کې د ختم نبوت سره تړلي شکونو کې د بدلون په ضد اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه او د پاکستان د فوج لخوا د دوی په ضد د طاقت د کارولو نه انکار وروستو د هغه وخت منتخب مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د تحریک لبیک سره یو لوزنامه کولو باندې مجبوره شوی و. کومه لوزنامه چې د ملک اعلی عدلیه د ریاست د ټیټېدو سره سمه ګرځولې وه. د پاکستان په کچه انتخابی نظام باندې تر ټولو لوی سازمان فافین مشر ډاکټر سرور باری په لوی شمیره کې د مذهبي کاندیدانو انتخاباتو کې برخه اغیستو باندې اندېښمنه دي.
خوش آئند بات نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے لیے, مسئلہ اس لیے بڑا بن جاتا ہے کہ وہ اپنی کنورسنگ کے لیے اپنی کمپین کے لیے مساجد کو استعمال کرتی ہیں.
دے وائی چی دمر لوی شمیرہ کے مذہبی پارٹیاں انتخابات کے برخ اغستل زکا ہم دا فکر مندے وڑ خبر دا چی دغا گندون خپل انتخابی کمپائن لپار جماعتوں نہ کاروی او د دې لکه بل کوسه په کوسه تاو تریخوالی جوړیږي ځکه چې جماعت د خدای کور وي او د کم یو خاص مذهبي ګوند یا مسلک سره تړاو نه لري. او دې زیاتوي دا سې لګي چې د بده مرغه د پاکستان انتخابي کمیشن په دې اړه د هر ځلې په شانت دا ځلې هم سترګې پټې کړې دي او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي بشرا ګوهر وای دا سې لګي د پاکستان طاقتور ادارې راتلونکي ټاکنو د لارې لوی شمیره کې تندره او فکر لرونکي کاندیدان پارلمان ته رسول غواړي.
جو غټه پیمانی باندې د انتها پسند پارلمنت ته دننه کوي دا کسانو خلاف خو اکشن پکارو دی الیکشن ته څنګه چا پرېښودل نو دا خو د الیکشن کمیشن کمزوري هم ده او دا د راتلونکي الیکشن کې چې دومره زیات انتها پسند ورته لاره کلاولو یو طریقې کار دی. تاسو سوچ کولی شئ چې دا خلک پارلمنت ته راشي نه به کوم قسم لیجسلیشن راځي او زمونږ د آئین او قانون بس حال جوړي. زما په نظر کې ډیر کنټرول او د انتها پسندو په لاس کې ورکولو والا پارلیمنت دی او د دې وجه کوم نقصان کیږي یا بډې زیات یا
تحریک لبیک یا رسول الله یو رجسٹرډ یا قانونی جماعت ته او د پاکستان د انتخابی کمیشن د ریز د یو کاندید یا ګوند د آئین او قانون چوکاټ باندې پوره خېجن دوی هغه په انتخاباتو کې برخه اغستونه نشي منع کولې او که څه هم د پاکستان انتخابی کمیشن د ترهګرې سره تړاو په سر د حافظ سعید جماعت ملی مسلم لیگ رجسٹرډ کولو نه انکاري دي خو ملی مسلم لیگ پخلی کوي چې دی د یو بل رجسٹرډ ګوند الله اکبر تحریک دلارې راتلونکو انتخاباتو کې تر 300 پورې خپل کاندیدان ودرولې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
درمنو اوریدونکو د جیوا خبری خپرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګې سرازو. یو بل مهم راپور ولوري ته چې څنګه چې تاسو وړاندې هم واوریدل د جولای په 15 نیټه به د پاکستان ټاکنې ترسره کیږي او په دغو ټاکنو باندې په پاکستان کې څېړونکي اندېښنې ښودلې دي چې دا به آزاد او شفافې ټاکنې وي او که څنګه. نو په دې هکله یو راپور لرو چې احسان محمد خان رالیږلی دی او په دې کې د څېړونکي سردار یوسفزي سره خبرې هم کړې دي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
د پاکستان د انتخابونو کمیشن چې د ټاکنو په لړ کې موجود قانون د لارې د بی طرفه ټاکنو سرته کولو اداوي کوي، خو ځنې څېړنکاران وایي په پاکستان کې دغه د ټاکنو عمل اوس هم د یو خاص فشار څخه غزمن ښکاري. نومیالی قانوندان او د سیاسي اړیکو ماهر سردار یوسفزئی وایي د یو غوره جمهوري نظام د پاره پکار ده د ټاکنو عمل بی طرفه ترسره کړي شي.
په دې وخت کې دا کم تورونه چې په پاکستان الیکشن باندې دي د مختلفو پارټو نه او د مختلفو ووټرانو نه څوک چې ووټر کوي عام خلکو نه، په دې کې حقیقتونه شته. اوس هم وخت شته په کار دا چې زموږ ادارې دا نه دي په کار چې هغه د یو داسې ان ایچ جوړ کړي چې د هغې نه د آزاد انتخابات هغه تاثر چې دی هغه خرخدمېږي. دغه شان نورې زموږ سیول بیوروکراسي زموږ ادارې زموږ پولیس ټولو نه په کار دي. په ټولو باندې کوم نیوکې کېږي هغو ټولو ته پته ده نیوکې ولې کېږي او د نیوکو هغه حقیقتونه هم موجود دي. نو په کار دغه یو نقطه باندې ټول متفق شي چې که د 15 جولای انتخابات غیر جانبدار او آزاد نه شو نو د دې ټول نقصان به بیا
د پاکستان دننه روان دغه انتخابی عمل کې چې مذهبي سیاسي ګوندونو ترڅنګ ملت پاله د مزدورانو او خواریکښو په نوم جوړ ګوندونه او په هیواد کې خواره لوی ګوندونه د خپل منشور او سیاسي غږونو سره د زیاتونه زیاتې رای خپلولو په هڅه دي، خو په دغو کې د پنجاب، سند او د هیواد نورو برخو څخه د میډیا د لارې ځینې کاندیدانو لخوا دا هم ویل کیږي چې په آزاده خپل کمپاین نشي ترسره کوي. په دې حقله د غیر حکومتي ادارو لخوا د انتخابونو د سارنې لپاره جوړ سازمان فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک ویاند نصر الله خان وای د بی طرفه ټاکنو سرته کولو لپاره د دغه ټولو ګوندونو رول مهم دی.
پاکستان کی د یو آزاد او شفاف الیکشن د پاره ضروری دی. مګر پاکستان کی مسله دا ده چې پاکستان ټول عمر چې دی راشته تکاله دی او په اخی سم دی مې عمر چې دی دا غیر جمهوری حکومتونه یا کنټرول جمهوریتونه پاتې شوی دی. زه به دا ووایم چې دا په نسبت زیات فشوالی راغلی دی په دې قوانینو کې په الیکشن کمیشن خپل اختیار کې، مګر ډېر زور زیات نور هم ضروری دی چې دا آزاد شي او د هر قسم پریشر او د هر قسم خلاص شي. دا ټولې ادارې چې دي دا پابند دي چې هغه قوانینو چې منتخب خلکو جوړ کړي دي
په پاکستان کې چې زیاته موده د فوزی امیرانو د واکمنۍ تیره شوه، خو دغه اخیری درې دورونه داسې دي چې په خپل وخت عمومي ټاکنې ترسره کیږي. سړنکاران وای د پاکستان دننه روان د ټاکنو په دغه عمل چې د هیواد دننه او د جمهوریت عمل د سارنې نړیوالو ادارو لخوا پرې نظر ساتل شوی، په کار ده د دغه جمهوریت عمل سرته کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه موقتی حکومت او انتخابی کمیشن په ګډه خپل مثبت رول ولوبوي چې دغه د جمهوریت نظام او ولس په ګټه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان کې د قومي اسمبلی او صوبای اسمبلی لپاره د جولای په 15 نیټه انتخاباتو وړاندې هلې ځلې روان دي، او د خیبر پښتونخوا په کورما سیمه کې سیاسي فعالینو او د طالب علمانو یو تنظیم غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د پیسو لګولو دوی یو حد چې کوم مقرر کړل شوی دی هغه دی عملی کړل شي. یار دې بیره دې وړاندې چې کوم حد مقرر کړل شوی دی انتخاباتو قومي کمیشن لخوا، په هغه کې د قومي اسمبلی لپاره د قومي اسمبلی د یوې حلقې لپاره د لګښت حد 15 لکه، او د صوبایي اسمبلی د حلقې لپاره د خرچو حد هغه 10 لکه روپۍ ایښودل شوی دی. نور حال پی د سیمینا د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې زمشو وکبالي ضلعو کې د 15 جولای عمومي ټاکنو په اړه شروع شوی کمپاین په محل دا اول ځل و چې د کوزي او منځنۍ کورمې سره تعلق لرونکو د سلګونو په شمېره کې تعلیم یافته ځوانانو د سیاسي تنظیمونو او ګوندونو او د مدني ټولنو غړو د ووټ د صحیح استعمال په اړه په عام ولس کې شعور را بیدارولو په غرض نن د صدې بازار کې د یو لارون ایسترو نه پس یو غونډه را جوړه کړه. لاریون د خورمانی پل نه شروع شو او د صدی بازار په مرکزی چوک تمام شو، چته چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشرانو په شمول یو آزاد او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو امیدوارانو او ځینې نورو سیاسي مشرانو د ووټ په اهمیت ویناګانې وکړي. ځوانانو وینا کوونکو په دغه محل پولیس غږ وکړو چې هغه د خپل ووټ د مخلصه او وطن دوست امیدوارانو په حق کې استعمال کړي د دغه غونډې او لاریون تابعیا کوونکو په وینا هغوی د نن ورځې دغه دستوري لپاره د کورمې ضلع دواړه حلقو امیدوارانو ته بلنه ورکړې وه. خو دوی کې زیاتره نن په کوهاټ کې د کمیشنر سره د راتلونکو ټاکنو په اړه رابلل شوي حکومتي غونډې له ورغلي وو. سید الله قبایل نومې د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو ځوان د نن ورځې دستوري د غرض په هکله وایس اف امریکا ډیوه ته وویل
چې خلکو کې یو پویر وسلو یو اویرنس پیدا کولو چې دا ووټ یو امانت دی، د دې صحیح استعمال پکار دی. هغه چا ته ورکول پکار دی چې څوک مونږ ته ایجوکیشن راکړي، څوک مونږ ته هیلت راکوي، څوک مونږ ته درې چارته کرونه کوي. نو ووټ مونږ یو ووټ په 15,000 روپۍ خرڅ کوو، نه دې هغه کې سیمنٹ به 5 سال ورته 3 روپۍ تقریبا ډېرې راځي. نو مونږ هغه چا ته ووټ کول پکار دی چې هغه مونږ ته مستقبل کې کرونه وکړي، تعلیم راکړي، امن راکړي. سر دې اصل مقصد دا و.
د غونډې په محل ځینې وینا کوونکو په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو باندې د ووټونو په بیه اخیستو تورونه ولګول، او په دغه لړ کې د ټاکنو کمیشن نه د دغه قسمه امیدوارانو په ضد د قانون مطابق کاروایی کول غوښتنې وکړې. دوی وویل چې د کمپاین په محل د امیدواران د ټاکنو کمیشن له اړخه ټاکلې شوي د مالي مصرفونو نه څو چنده زیات مصرفونه کړي، کوم چې په سیمه کې د ټاکنو کمپاین په ماحول منفي اثر غورځي او عام ولس هم د خپل ووټ غلط استعمال ته هڅوي. د کورمې قبایلي ضلع پسیر په خیبر مومند او رغزی او باجوړ کې هم د کمپاین په محل د وټونو خرڅولو او خښتو تورونه مخې ته راغلي. خو د راتلونکو عمومي ټاکنو نه وړاندې دا اول ځل دی چې د کرمې ځوانانو دغې ناوړي عمل په ضد خپل غږ اوچت کړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د احتساب عدالت نه درخواست کړی دی چې د ایون فیلډ په نوم د کرپشن په مقدمه کې اعلانوونکي فیصله دی د هوی هفته پوری وځنډوي. نواز شریف او مریم نواز دا وخت لندن کې د کلثوم نواز سره دي، څوک چې د یو هسپتال کې د علاج لاندې ده، او د احتساب عدالت د جمعې پر ورځ دغه مقدمه د فیصلې اورولو اعلان کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې تاسو وړاندې کو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د دوی پر ضد احتساب عدالت کې د مقدمه فیصله زندول غوښتنې پس نن د دوی وکیل اسلام آباد کې احتساب عدالت کې په دې حق له خواست هم جمع کړی دی، او عدالت دا خواست د اورنې لپاره منظور کړی هم دی. ایمن فیل مقدمه کې به سبا ورځ عدالت خپل فیصله هم اوروي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د کرپشن او خپل آمدن نه زیات اساسي جوړولو مقدمه اورنه د احتساب عدالت یو قاضي محمد بشیر کوي. خو نن دوی په رخصت وو، او د نواز شریف وکیل د احتساب عدالت یو بل قاضي محمد ارشد ملک ته خواست کړی دی چې نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد مقدمه فیصله دی او ورځو لپاره وځنډوي. د دې په ځواب قاضي ورته ویلي دي چې دوی سره دا اختیار نشته، ځکه چې کوم قاضي د کوم مقدمه اورنه کوي دا هغه اعلان یا ځنډولو فیصله هم هغه قاضي کولی شي. خوردان ویبپاڼه خپل خبر کې وایي چې د عدالت رجسٹرار د نواز شریف د خواست د اورنې لپاره منظور کړی دی، او سبا ورځ به د دې اورنې کیږي. احتساب عدالت د نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د مقدمه فیصله سبا ورځ اورولو نیټه ټاکلې ده. او تیر ورځ نواز شریف په لندن ښار کې میډیا سره خبرو په وخت دا غوښتنه کړې وه چې ښځه یې بیماره ده، ځکه پاکستان ته سمدستي نشي راتلی، او عدالت دې د دوی پر ضد مقدمه فیصله سورس دوبارہ وزندوی.
ایک انتہائی حساس معاملے کے پیش نظر فیصلہ چند دن محفوظ رکھنے سے انصاف اور قانون کا کوئی تقاضا مجروح نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے، انہیں گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ سنوں.
نواز شریف وی یو سورس دوبارہ دے فیصلے زندول لوجبا د انصاف او قانون تقاضو تا بس زیان اون رسی، او غواړم دا فیصله خپل په عدالت کې واورم. ایمن فیل مقدمه نواز شریف د دوی لور مریم نواز، زامنو حسن او حسین نواز او زون کیپټن ریټایرډ صفدر پر ضد ده. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي مقدمه کې نواز شریف حیثیت د یو ملزم دی، او ملزم عدالتونو ته حکم نشي ورکولی.
اکیوزډ کا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ کب فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں.
بلاول بټو وی ملزمان عدالتونو ته حکم نشي ورکولې چې کله د فیصله واوروي. البته یو جمهوریت هیواد کې دا هم قتل پکار دي چې فیصله په کوم وخت کې اورول کیږي، او دینا دا مطلب دی وانه غستې شي چې ګینې داسې فیصلو لوجه انتخابات متاثر کېدي شي. پاکستان مسلم لیگ بل خو وی د انتخاباتو نه وړاندې نواز شریف پر ضد فیصلې اورولو مقصد انتخابي نتایج متاثر کول دي. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وای باید اوس عدالت دا فیصله واوروي، ځکه چې ډیر وخت ناکام د دې پتا ما دی.
کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیلے کی، اس کے لیے اور مزید دو سال انتظار کرے، اور مزید قوم انتظار کرے گی، ساری قوم منتظر ہے اس فیصلے.
عمران خان وای د دو کالو نه دا اورن روانه ده، او په دې ډیر رقم هم خرچ شو، باید چې اوس دا فیصله واورول شي. یو بل پرمختګ کې د پاکستان احتساب ادارې فیصله کړې ده چې 15 جولای پورې، یعنی انتخاباتو نه وړاندې پورې، به یو کاندید هم نه گرفتار کوي، او دا فیصله په داسې حال کې شوې ده چې اکثر له سیاسي ګوندونو تور لګولې دي چې انتخاباتو نه وړاندې احتساب اداره د دوی کاندیدان نیسي او دا نیول د سیاسي ګوندونو یو انتقامي کاروي ګرځولې ده. البته نن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی پرنسپل سیکرټری فواد حسن فواد د کرپشن په تور احتساب ادارې گرفتار کړی دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ڈیوا په خبری خپرونه کې یو عربیا تاسو ته هرکلی وایو. دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اخلي. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام
یو عربیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستانی میډیا وای په قومي انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د ملک غټو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تندر و منصبي ډلو خپل په سلګونو امیدواران مقابلې ته ودرولي دي. څېړنکاران وایي ریاستي ادارې اوس پارلمان ته تندر و سوچ لرونکي خلک راوستل غواړي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي یوه سېنېټر بشرا ګوهر وایي
داسې ښکاري چې یو غټې پیمانې باندې د انتها پسند پارلیمنت ته دننه کوي. دا کسانو خلاف خو اکشن پکارو.
اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلی د افغانستان د شخړې د سیاسي هواري پلوي دی، خو طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی.
قطن نہیں ہے جی، ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر یہ اٹھائیں.
او چنئی چرواکو او کومنو په بلوچستان کې د پاکستان اقتصادي منصوبې یا سی پیک عمل کې دوه پلار کې روجه چوي خندانو باندې اندېښنې څرګندې کړې.
سرټی کې تاسو واوریدل وس غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی میډیا وای په قومي انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د ملک غټو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تندرو مذهبي ډلو خپل په سلګونو امیدواران مقابلې ته ودرولي دي. میډیا د انتخاباتو قومي کمیشن د حتمی رپورټ تر مخه بیلي په ورسیو کې فعال شوې تندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په ټول ملک کې د صوبایي اسمبلیو لپاره د یو نیم سل نه زیات امیدواران ودرولي دي. د انتخاباتو کمیشن رپورټ ښایي د مولانا خادم حسین رضوی په مشرۍ کې تحریک لبیک پاکستان ځان له پنجاب صوبایي اسمبلی یو سل او اوولس حلقو لپاره د سلو نه زیات امیدواران مقابلې ته ودرولي دي. د انتخاباتو قومي کمیشن لخوا د جماعت الدبا سره اړیکو لرلو په سر د سیاسي ګوند په هیڅ رجستریشن نه ملاوي دول وجي ملي مسلم لیگ د الله اکبر تحریک په نوم مذهبي ګوند د سوري لاندې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. سیاسي څېړونکو وایي ریاستي ادارې اوس پارلمان ته تندربا سوچ لرونکي خلک راوستل غواړي.
بلخوا پاکستان ویلی د افغانستان د شخړې د سیاسي هواري پلوي دی، خو پاکستان طالبان د خبرو اترو میز ته کینول یوازې د پاکستان مسولیت نه دی. بلخوا دا هغه هم ویلی دی چې افغان ولسمشر د روغې جوړې لپاره کوم ګامونه اخلي پاکستان د هغه ملاتړ کوي، او د طالبانو څخه هم هیله ده چې افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پورته کیدونکو ګامونو څخه په افغانستان کې امن ته لاره هواره کړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د احتساب عدالت نه درخواست کړې چې د ایون فیلډ په نوم د کرپشن په مقدمه کې اعلانونکي فیصله دي د یوې هفته پورې وځندوي. د احتساب عدالت د جمعې پر ورځ دغه مقدمه فیصله ابربلو اعلان کړې. د نواز شریف او د نوموړي لور مریم نواز لخوا په دوه درخواستونو کې وکیل د عدالت نه اپیل کړی چې د نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز د خراب صحت له وجې دي دغه فیصله د یوې هفتې پورې وځنډول شي. نواز شریف او مریم نواز دا وخت لندن کې د کلثوم نواز سره دي، څوک چې په یو هسپتال کې د علاج لاندې ده.
بل لوري ته افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار کې څوارلس تنه داعش وسلوال نیولي دي او شپاړس تنه نور وژل شوي دي. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي په تېره اونۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په هڅ کمینه نازیان چپرهار او د جلال آباد ښار په مرکز کې داعش وسلوالو پر ضد خاص عملیات ترسره کړل. په فاریاب کې تیر ورځ د جنبش اسلامي ګوند د پلویانو په لاریون کې له تاوتریخوالي وروسته د افغانستان جمهوري ریاست له اعتراض کوونکو سره د مذاکراتو لپاره د غولایته یو پلاوی استولی دی.
چینی چرواکو او کمپنو په بلوچستان کې د پاکستان اقتصادي منسوبې سیپیک عمل کېدو په لار کې روچې چوي خندانو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. په کویټه کې یو ګول میز کانفرنس هم چوي دی چې مشري د بلوچستان نگران وزیر علاءالدین مری کړی.
بلې خوا چین د امریکا لخوا د دوی په وارداتو د لګیدلې 15% محصول د اغیز کمولو تیاری کوي. امریکا د چین څخه د 40 ډالرو په ارزښت په وارداتو د مالیه لګولې ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د چین چارواکو او کمپنو په بلوچستان کې د پاکستان اقتصادي منسوبې یا سی پیک عمل کېدو په لار کې راوچې چې بخندانو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. نور حال په کویټ نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د دغه ګردی میس کانفرنس مشري د بلوچستان د لنډمهاله مودې الله وزیر علاءالدین مری کوله او دغه ډول په کراچي کې د چین حکومت کونسل جنرال جرنل وانګ ژونګ هم ګډون درلود او دغه ډول لد سره د چین پانګا چونکو په شمول د چین د غټو شرکتونو لوړپوړي مامورین هم ملګری وو. د بلوچستان د سرمایکاري د څنګه چیرمن رویل بلوچ هم په دغه غونډه کې ګډون درلود. په غونډه کې وګډون کوونکو ته د منصوبندۍ او د پرمختیا د بلوچستان مرستیال چیف سیکرټر معلومات ورکړل او د پانګا چونې لپاره بیا د سرمایکاري د بورډ د پانګا چونې او د تجارت ډایرکټر رویل بلوچ د پانګې څنګه یې په ګوته کړلې. د پولیسو انسپکټر جرنل بیا په بلوچستان کې د چینو سرمایکارانو ته د امنیتي وظیفه لبانې معلومات ورکړل او دغه ډول وغونډې ته وویل چې دلته سرمایکارانو ته د تحفظ لپاره دوی یو شمیر ګامونه اخیستي دي. د چین لوري وویل چې د بیلابیلو حکومتي څنګه لوري د دوی لپاره اجازه نامه اخستل یو ستونزمن کارګر زیدلې دي. د دوی په خبره چې د دغه پروژې لپاره مزکه الاټ کول غواړي لکه تر اوسه پوری دوی په انتظار باندې ناست دي. د بلوچستان موقتی الله وزیر علاءالدین مری بیا وویل چې د چین لوري و دوی ته ویل سوي دي چې د حکومت د بیلابیلو څنګه لوري د پروژو پروسه ډیره سست ده. چین حکومت او شرکتونه د دغه عربونو ډالر پر پروژه باندې مختلف شکایتونه لري چې اوس په بلوچستان او چین حکومت په ګډه باندې دغه ستونزې هواري کړي. علاءالدین مری ډاډ ورکړي چې په جدي توګه باندې به د دغه مشکلاتو د هوارولو لپاره دوی ګړندي ګامونه واخلي او په اونۍ کې به په ځانګړي توګه باندې په بلوچستان کې د انرژي کمی ده د 300 میگاواټو د کویلې د گوادر پر پلانټ به کار پیل کړي. د چین د سفیر او د پانګ واچونکو کمپنیانو له لوري د برېښنا د پروژې د بنیادی ډانچې پاک لبانې معلومات ورکړل. حکومت و دوی ته د بشپړ تحفظ د ورکولو ډاډ هم ورکړي. علاءالدین مری پر مخ زیاته کړله چې د چین و سفیر ته دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره د سیپیک د ټولې لارې د امنیت خوندي ساتلو په امنیتي ګامونو اخستلو باندې خبر کړي. علاءالوزیر وویل چې په گوادر کې د پری اکنامیک زون او دغه ډول په بوستان کې د اقتصادي مرکز د جوړولو پلان به هم ډیر زر عملي شي. د یو پښتنې په جواب کې په کراچي کې د چین سفیر وانګ ژونګ وویل چې په بلوچستان کې د انرژي بنیادی ډانچه او د پرمختیا لپاره د چین حکومت په لومړیتوبونو کې شامل ده. د حکومت له لوري د چین و سفیر ته وویل څو چې دلته په بلوچستان کې د شلو د اوبو ډیره سخته کمی ده او دغه ډول په گوادر کې حکومت د سمندر اوبه د شلو د جوګه کېدو لپاره یو پلانټ هم لګولی دی. د بلوچستان اعلی وزیر علاءالدین مری و دوی ته وویل چې د چین و انجینرانو ته به دوی په بشپړ توګه تحفظ ورکوي او دغه ډول د بلوچستان و بیروزګار ځوانانو ته به د چین زبه هم ورزده کوي چې بیا به دوی پر دغو پروژو باندې کار کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
Thank you.
عزت من اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غواګیس. رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلی د افغانستان د شخړې د سیاسي هواری پلوی دی، خو طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه د دیوا خبریاله رابعه پیر.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دغه خبره ورسته د هغې کړې ده چې ویل کېږي چې په وروستیو کې د امریکا د استازي میرمن الیس ویلز سفر پر پاکستان یو ځل بیا طالبان خبرو ته تیارولو دپاره د فشار یوه برخه ده. په اسلام آباد کې ونیزه خبری غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې په افغانستان کې د امن او استحکام ملاتړ کوي او ګرځوي چې په افغانستان کې د کلونو راهیسې د روانې ګړې صفاجي هوارې نستم، خو افغان طالبان خبرو ته تیارولو عمل کې د پاکستان د کردار په اړه د یو بلې پوښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل چې طالبان خبرو ته تیارول یوازې د پاکستان سیمواري نه دم.
قطر نه دی، هم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر یہ اٹھائیں یہ ذمہ داری اور پاکستان اپنا رول پلے کرنے کو تیار.
مش سوزلا ویلی چې په افغانستان کې دی ټوله په ګډه د غزې مواري پورته کړی او پاکستان په دغه عمل کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې په دې اړه د افغان صدر اشرف غنی د ګامونو په مکمله توګه ملاتړ کوي.
وی هوپ دټ طالبان وډ ګراب دی اپورتونټی اف انکنډیشنل پیس ټاکس.
مشهله لرو چې افغان طالبان به د غیر مشروط امن خبرو دغه موقع څخه ګټه ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د امریکایي استازي الیس ویلز پاکستان ته سفر هم ګټور وګرځوه او وی ویل چې دواړو هیوادونو په دوه اړخیزه اړیکو او په سیمه ییزه حالاتو خبرې کړې دي. د جنوبي آسیا دپاره د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله میرمن الیس ویلز د روانې میاشتې په شروع کې د پاکستان سفر کړی و. په اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانې له اړه خپور شوي بیان تر مخه میرمن الیس ویلز د پاکستاني چارواکو سره په هغه اعظم خبرې کړې چې په خپلو سرحدونو کې دننه موجود ټوله ترهګري ډلې به ختموي. پاکستان ته د دغه سفر مخکې استازي الیس ویلز په کابل کې ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او روغې جوړې پرمختګ کې ګاونډي هیواد اهم کردار ترلاسه کولی سي. خو دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان په دې اړه د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. څه مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې د روغې جوړې په عمل کې د ګټور کردار دپاره پر پاکستان د فشار دپاره امریکایي استازي الیس ویلز په اسلام آباد کې نورو هیوادونو د سفیرانو سره هم لیدلی دي. خو د دغه پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دویل چې د سفیرانو سره لیدنه نه څرګندوي چې دوی پر پاکستان د فشار دپاره لیدل سوي وو. د امریکې سره سره افغان حکومت هم څو ځله د پاکستان څخه غوښتنې کړي چې د امن او د روغې جوړې د خبرو دپاره دی پر طالب مشرانو فشار واچوي، خو پاکستان د ژمنو باوجود تر اوسه طالب مشران خبرو میز ته راوستو کې نه دي بریالي سوي. پاکستان دا هم وایي چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ذمهوار دی چې په ګډه په کار دی ترسره کړی سي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا ریډیو ریډیو د تاسو رپورټ په اړه د رابیا پیرنا او د موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار بهروز خان صاحب ناسته. بهروز صاحب تاسو سلام شوي په خیر علي.
ډیر مننه.
بیرس پورسوی ورځو کې د امریکای د سویلی ایشیا لپاره مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز د افغانستان او د پاکستان سفر کړی دی او د هم ویلو چې په پاکستان باندې به د باور راوړي چې افغانستان کې افغان طالبان خبرو اترو میز ته راولي. نن د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل هم خبرې اترې کړې دي، ویلي چې پاکستان صرف سیمواري نه ده، افغانستان کې امن غواړي. پورسوی ورځو کې چې سمرا نړیوال دبا هم سیوا شوی دی، امریکا او افغانستان کوشش کوي چې خبرو اترو میز ته طالبان راولي، د پاکستان دریس کې تاسو سمره بدلون ویني
ډیر مننه او ګران رودونکو ته مو احترامونه او سلامونه نو د امریکایي چې کوم دغه چارواکي د ال اس ویلز د دې د پرلپسې سفرونه د پاکستان ته او افغانستان ته دا ښایي چې پاکستان چارواکي به په خصوصي توګه د پاکستان د پوځي چارواکي په دې خبرو اترو کې د امریکا چې کومې غوښتنې دي د امریکا د پلویانو چې کومې غوښتنې دي نو سنسه یو تاثر خدا سي دي چې ګندې په پاکستان کوم فشار دی کوم دباو دی پاکستان په سنسه شکل کې لګیا دی او کوشش دا کوي چې د امریکا دغه اعتماد چې کوم پاکستان بللې دی تر اوسه هغه واپس وګټي تر څو چې د عملی ګامونو پورته کولو خبره ده نو په هغې باندې خو د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی تېرو ورځو کې یو بیان ورکړی و چې موږ خو په لیکنه کې دغه هر څه ژمنې مو وکړې دا مو لاسلیک کړی چې څه به کوو څه به نه کوو خو دا د کاغذ نه اوس عملي یعنی عمل ته راکوزول دي چې په میدان کې ردی مونږ یو نتیجې ته ورسیږو او په دغه لړ کې بیا د افغانستان لخوا یا د امریکا لخوا داسې ګامونه پورته شوي دي چې هغه به د پاکستان د خوښۍ ګرځېدلې وي لکه په مثال باندې د ملا فضل الله او د هغه د مهمو ملګرو وجنه اوس په کې وروستیو کې یو بل د ډرون په برید کې یو بله دعوه هم کېږي دغه شانتې پرونو یا تېره ورځ چې کومه په وزیرستان کې دغه شوې د ډرون او په هغې کې د حقانی د کمانډر د وجنې هغه شوې د خبرونه راغلي دي نو په دې کې به هم د پاکستاني استخباراتو به ورسره په کې لاس ضرور وي ځکه چې دغه همکاري ده دوی سره یو بل ته رضا شوي دي که دا ګامونه دغه شانتې واخیستل شي او دغه د امریکا او یا د افغانستان د اعتماد وړ وګرځي نو دا به سړی په ووایي چې او پاکستان داسې ښکاري چې هغه دریځ تر اوسه پورې چې دي په تېر وختونو کې کم لرو یعنی په هغې کې څه تغیر او څه بدلون راغلی دی که چېرې دغه داسې عملیات چې کومه وشول د حملې به وشوي د ډرون بریدونه زه خصوصي ذکر کوم که دا د افغانستان او د امریکا ځواکونو په ځانګړې توګه د هغوی په خپلو معلوماتو باندې کړي نو بیا د دې معنی به دی چې د پاکستان نه چې لا کومې غوښتنې شوي دي لکه د حقانی ډله د طالبانو د شورا دا هغه غوښتنې دي چې دې ته لا په ښکاره جواب نه دی ویلی شوی
او بیروسه پوروسو ورځو کې چې کوم د افغانستان د پلاوو سفرونه دي بیا پوروسو ورځو کې د پاکستان د پوز مشر هم افغانستان ته سفر دی دا سخ کار کوي ټرست ډیفیسټ یا د اعتماد چې کم کمیو د هغې مخنی ولو کې دغه ټرست یا اعتماد زیاتولو کې کوم پرمختګ ښکاري
د خبرو اترو دپاره د ترهه ده خو دا پلاوی چې تللي راغلي دي نو یو اعتماد یو امید خو پیدا کړی دی او په دې کې په دې ورسو کې که وګورو په افغانستان کې که جګړه سیوا شوې هم ده خو تور نیغ په نیغه په پاکستان نه دی لګېدلی لکه که په هلمند کې جګړه کېږي او که په یو بل ځای کې برید کېږي نیغ په نیغه ځکه چې دې نه مخکې به دا کېدل شي نیغ په نیغه په پاکستان باندې یعنی د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې دغه یا خدای چې د دې دواړو خواوو دې باندې هم رضا شوي دي چې ګندې په کوم هېواد کې که داسې بریدونه کېږي نو نیغ په نیغه دي په یو بل په حکومتونو باندې یا په ریاستونو باندې یعنی د میډیا د لارې یا تور چې دي دا لګول دا به د خلکو په منځ کې هم دا به د حکومتونو تر منځ چې کوم د اعتماد رامنځته کېږي دا به هغه کامیابېدو ته پرې نږدي یا خو د دغې انډرسټینډینګ وجه ده چې داسې شوي دي یا بیا دا دی چې افغانستان به هم تر سرحده پورې کنې دا ګڼلي چې او دا چې اوس کوم دننه عملیات روان دي که هر څومره هم د دې مرستې د بهر نه دي ځکه که ورته ووایو د دغه دې بیان ته پام راوګرځو د ال اس ویلز چې په کابل کې هغې کوم بیان ورکړو د اتوار په ورځ باندې یا د څلورمې په ورځ باندې هغه خور شو هغې هم دغه ویلو چې د بهر نه هغې نیغ په نیغه د پاکستان نوم نه دی اخیستی خو د بهر نه هغې وویل طالبان په افغانستان کې لکه انسټیبلټی چې کومه ده یا ګډوډي چې اگر امام سکی دار غي سبب دا دي هغه دغه خبره ده چې نیخ پنیغه اوس خو پکې د ایران ذکر هم شوی دی چې په ایران کې د طالبانو داسې جنګیالي ډلې چې هغه په نظامي هغه باندې کچه باندې د هغې تربیه روانه ده دغه هم پکې خبرې مخته راوتي دي او راغلي دي خو څومره چې الزامونه دي تورونه دي هغه په پاکستان او پاکستان په استخباراتي ادارو دي نو خبرې اترې روانې دي تر څو البته یو خبره بل هم ده چې د هغې سیمو ته د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی تګ لکه د قندهار تګ یو بیا ده دلته د خوست تګ یو د غشنتې سیمو ته په نور افغانستان کې دغه هم یو داسې هغه رامنځته کوي یو تاثر چې ګندې په افغانستان کې دننه سټیبلټي چې کومه ده امنیت چې کوم دی امنیت په دومره ټینګ نه وي خو په خپلو خپو باندې ودرېدل په خپلو ځواکونو باندې دا اعتماد کول او اوس په کلا په دې وروستیو کې دا جنگ سالاران چې کوم دي د هم راپورته کړی دي راوچت کړی ځکه چې هغه ته کې ډیر زورور خلکو دا ګامونه داسې ښایي چې د افغانستان ځواکونو اوس هغه ځان ته یو هغه پیدا کړی دی مقام پیدا کړی دی چې کچری د بهر نه لاسوهنه نه نو دی کولای شي د خپل امن د وطن امن چې کوم دی په خپل لاس کې واخلي
ډیر مننه بیروسیب
مننه
تاسو د واشنگتن ڈی سی نا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه سره ملګری یی
قدر من اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه دوام لري زو د افغانستان ولور ته چې د مهال زموږ سره په خبرونه کې هم د جیوا خبريال حکمل روان سادات ملګری شوې دي او د ټلیفون په کرخه دي سړی مشي په خیر اغلی حکمل سادات روان سپ
ډیر مننه من نظر خو تاسو هم سړی مشي
ژوندې اوسې روان سپ لومړی پښتنه به مودابي چې یو خو روسي راپورونه راغلي دي چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد ځینی عملیات تر سره شوې دي هوایی او د دې ترڅنګ ځمکني عملیات د حکومت لخوا په دې کې داعش وسلوالو ته سخته مرګ ژوبل او خپله کده دي روسي تفصيلات تاسو شریک کړئ د اوریدونکو سره
بلې او لکه څنګه چې تاسو ویلې په ننګرهار کې د افغان ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات دي د ایش وسلوالو پر ضد د څو ورځو راهیسې دوام لري په ننګرهار کې افغان چارواکو ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې شپاړس تنه د ایش وسلوال وژل شوي او څوارلس نورې ژوندي نیول شوي دي دوی د ننګرهار ولي ویان تولا خوګیاڼۍ نن ډیوي ته وویل چې دغه چنیز عملیات په حس کمینا نازیانو چپریهار او د جلال آباد ښار په مرکز کې د ایش وسلوالو پر ضد ترسره شوي دي دوی وایي چې دغه عملیات په تیره یوه هفته کې ترسره شوي دي چې شپاړس تنه د ایش وسلوالي وژل شوي دي او څوارلس نورې ژوندي نیول شوي دي دوی په خبره دا په جلال آباد کې په تیر کې په کوم سټیډیم باندې چې ځنمرګ برید او نورې تروریستي پیښې چې په تیر کې ترسره شوي دي په هغه کې لاس درلود او دوی وایي چې د څوارلس نو نیول شوی ژوندۍ د ایش جنگیالیو نه د افغان ځواکونو له لوري پښتنې ګرویګنې روانې دي او د نورو وسلوالو په تنظیمونه به هم په نخښه کړي بلې منظر
بلې لوري ته په فاریاب کې تیر ورځ د جنبش اسلامي ګوند پلاویانو په لاریون کې له تاوتریخوالي وروسته راپورونه راغلي دي چې د افغانستان جمهوریت ریاست له اعتراض کوونکو سره د مذاکراتو لپاره هلته ولایت یو پلاوی استولې دي دغه مظاهرې په کوم موضوع باندې وی او لکم روس ته دغه مظاهره چانو په مظاهرو باندې لاس پورې کا
بلې رئیس جمهور خپل په وینا کې په لغمان کې چې څو درې ورځې وړاندې سفر درلود هلته د ویل چې ماته د لغمان په کلی اردو کې یو فوزي یا عسكر په غوږ کې ویل دي چې افغان ځواکونه له خپل سری د وسلوالو نه ډیر په تنګ راغلي دي نو هغه نه وروسته د جنبش ګوند مشهور کمانډان لوی کمانډان په فاریاب ولایت کې دی وی ونډي دی افغان ځواکونو لوري فریاب ولایت کې ویل شوی چې دغه کماندان چې د کیسری ولسوالۍ امنیه کماندان هم د غونډي تر بلل شوی وو، هلته والی او دی والی په ګډون نور لوړ پوړي چارواکي ګواښولي وو چې تاسو که چیرته زمونږ خبرې ونه منئ نو هغوی په مرګ ګواښولي وو. هغې نه وروسته هغه د کیسری د جنبش ګوند کماندان نیول شوی وو، نو بیا په فاریاب ولایت کې او د فاریاب په څنګ کې نورو ولایتونو بلخ په دغه کې مظاهرې شروع شوې دي. تیره ورځ افغان دغه مظاهره چانو په فاریاب ولایت کې د فاریاب ولایت او بعض نورو امنیتي ادارو ته ورونه هم وراچولي وو چې هغې کې هم یو څو نفره د افغان حکومت په وینا چې زخمیان شوي دي. له هغې نه وروسته د افغان رئیس جمهور په هدایت د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین فاریاب ولایت استول شوی دی چې دغه مظاهره کنټرول کړي.
ډیره مننه.
نن داسې ویل کېږي چې په فاریاب ولایت کې کیسری چې نیول شوی و هغه کابل ته انتقال شوی دی او کابل کې نن محکمې ته هم وړاندې شوی دی. بلې مننه.
سمه ده. ډیره مننه تاسو د تفصیلاتو څخه.
کور ودان. ډیره مننه.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان په خوانیو قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو سره د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې د پاټا په نوم سره سیمو چې پکې ملکن ډیویژن راځي د هغې یو شمېر مراتب ما اخیستلی شوی، خو وروسته بیا د صوبې وزیر اعلی اعلان کړو چې دغه مراتب به د څو کلونو پورې نه اخیستل کېږي. اوس د دغه سیمو خلکو احتجاجونه شروع کړي دي او ویل دي دوی نه دي دغه مراتب نه اخیستل کېږي. نور حال پہ سوات ناندری ریڈیو خبریال فیض افر راکبی.
نن په ملکن ڈویژن کې مکمل ہڑتال دے شٹر ڈاؤن دا پاٹا د حیثیت د ختم دو خلاف منګور بازار کې دا ټیم سم مزدوران زموږ سره ولاړ دي. دا غونه ته پوس کو چې د ہڑتال په غو ساسر
چې نن زموږ د سر مزدوری د ټاټ کې ونه شو، د ګلکار ونه شو، تمام بازار بند دی، هر طرف ته چې کم دی ظلم شروع دی، خو د ہڑتال په وجه موږ ته ډیر توس نقصان ناور سیدولی چې زموږ مزدوری نشته.
دا مزدوران وای چې د شټر ډاون هړتال لکبله نن د دوی مزدوری و نشوه. دا ملکن ډیویژن په وزلو سوات شنګلا بونیر ملکن کوزدر بردر او چترال کې نن د تاجر تنظیمونو په وینا مکمل هړتال دی او ټول وزلو کې ټول لوی او واړه بازارونه بندي. د سوات او ملکن ډیویژن د تاجرانو صدر عبدالرحیم وای چې مونږ په هیڅ جوړ د پاټا حیثیت ختمې دوتا تیار نه یو.
زموږ د هړتال مقصد واضح دی چې د ملکن ډیویژن جداګانه حیثیت مخصوص حیثیت ختمې دو باقاعده چې کوم دی حکمرانانو حکومت فیصله کړله. نن د ملکن ډیویژن تمام تجارتي ادارې تمام عوام په دې خبره په احتجاج باندې دي چې مونږ د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمې دو ته هرگز تیار نه یو. زمونږ تجارت او صنعت زراعت او سیاحت ټول تباہ او برباد شوی دي. په طالبانیزیشن کې، زلزلو کې، فوجي اپریشنو کې، سیلابونو کې منګ د دې خبرې متحمل او جوګه نه یو چې منګ ټیکس نظام برداشت کړي.
تیر حکومت د نورو سیاسي ګوندونو په مرسته چې پکې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ او پښتونخوا ملي عوام پارټي شامل نه وو، د قومي اسمبلی او بیا د سنت نه یو درشم آئینی ترمیم پاس کړو چې لکه بلې فاټا چې د وفاق زیر انتظام قبایلی علاقې وي او پاټا چې د صوبې زیر انتظام قبایلی علاقې وي چې پکې ملکن ډیویژن او کوستان شامل دي، تدې قبایلی حیثیت ختم کړی وو او ورسره د 15 کالو د پاره په دې علاقو کې د ټیکس ناغستو اعلان کړی وو. د ملکن ډیویژن تاجرانو په ټولو ضلعو کې د هړتال سره احتجاجي مظاهرې هم وکړې. تاجر تنظیمونو مشران وای چې سوات او ملکن ډیویژن اول د طالبګری بیا د فوزی اپریشن او د غیر وروستو د سیلاب د لاسه ډیر ځپلې شوې دي او دلته کاروبارونه خراب شوې دي او د پاټا د حیثیت د ختمې دو سره به 15 کال وروسته دلته ټول ټیکسونه راشي چې لکه بل به دا ځپلې شوې ولس د نورو ستونزو ښکار شي. تاجران وای چې اوله مرحله کې دوی شټر ډاون هړتال وکړو او کدا پټا حیثیت بحال نکړې شو نو په دویم مرحله کې به په هر ضلع کې احتجاجي مظاهره کولې شي او په دریم مرحله کې به د سیول نافرمانی تحریک شروع کولې شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا.